ازادي راديو پی یو استودیو ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوی زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم پر وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو مخکې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی په بریالیتوب ازمویلی دی. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د سوریې د سولې په اړه خبرې کوي. امریکایي سناتورانو نن په ارګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو له دې مخکې د جمهوری ریاست سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به له سناتورانو سره د تروریزم ضد جګړې، د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشري امریکایي مخکښ جمهوری غوښتونکي سناتور د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي. د امریکایي سناتورانو پلاوي وی به همداراز نن د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قمندانانو او ځینو نورو افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ادارې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. تاریخ شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې.
دی پالیسی توقع میره که د قسمت پناهگاه امن یک
موقع تمه چې په دغه پالیسی کې ترهګرو د امن ځایونو په اړه یو واضح دریځ غوره شي. دغه ستراتیژي پر اساس زه فکر کوم چې یو څه زیات مرسته به افغانستان سره وشي او هم به پر هغو هیوادونو چې ترهګر تمویلوي زیات فشار راوستل شي. خاغلی بهرامي زیاته کړه چې دغه نوې ستراتیژي له مخې به افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د اکونل چارواکي وایي چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور سخت دریځې وژل شوي دي. د اکونل والي وحید الله کلمزي وویل په دغه حمله کې چې د دوشنبې په ورځ د ولایت په یوه غرنۍ سیمه کې وشوه، د داعش قومندان حضرت ګل او د دې ډلې درې نور وسلوال پکې ووژل شول. داعش چې فعالیت یې ډېر پر څنګلوري ولایت ننګرهار متمرکز دی، په وروستیو کې لمنه کونل ته هم غځولې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. لسیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و، ګردیز ته له کابله د یوه ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسید. د دولتي پلاوي مشر دلاور فیضان وویل:
زه به د لویې پکتیا بالخصوص د پکتیا لپاره منډم کوم، کار بم کوم، انکشافي پروژې بم ورکوم، تقررات بم ورته کوم. نو انشاءالله تعالی چې د ولسمشر اراده د پکتیا لپاره ډیره زیاته ښه ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړو مدني فعالانو او عامو خلکو د ولایت د دوی په وینا د مرکزي حکومت نه پاملرنې په خاطر دغه اعتراض کړی او که ویلي دي او که غوښتنې بیا ونه منل شي بیا به هم دغه لړۍ پیل کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو مدافع ټولنې نه د افغانستان د جزا په قانون کې د سایبري جرمونو په برخې اندېښنه څرګنده کړه. دغه ټولنې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د قانون په دغه برخه کې له اصطلاحاتو نیولې تر د سایبري حملو مرتکبینو ته د جزا په ورکولو کې ډېر موارد واضح ندی او کیدای شي هغه د مختلفو سلیقو له مخې تفسیر شي. سایبری یا انټرنیټي حمله هغه عملی دي چې په دې وروستیو کې ډېر کار اخیستل کیږي او د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې د مخنیوي لپاره د نورو هڅو ترڅنګ په قانون کې عاملانو ته سزاوي واضح وي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتل شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سیشن بی په ورځ وویل چې د هوا سونګ څوارلس په نوم دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته یې هدف وویشت. د لویدیځ د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولی دی د دې هیواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده، خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بللی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسیدلی شي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان په سیول کې د دغه توغندي د توغولو په اړه د ملي امنیت شورا غونډه ته وویل: د امریکا او جنوبی کوریا د حکومتونو د لمړنیو قضاوتونو لمخې دوی ګمان کوي چې دا به د یو منځني وټن وشتون کې بلاستیک توغندي ازموینوي. په هر صورت موږ دا هم څیړو چې ښایي دا له وچې نه وچې ته توغندی وي. که همداسې وي نو موږ به دا وموندو چې په وړاندې کوم اړین اقدام کولی شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله تویتر پاڼه په یو پیغام کې د شمالي کوریا له متحد هیواد چین څخه وغوښتي چې پر پیونګ یانګ فشار راوړي څو دا ډول ازموینې بندې کړي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سټیفن دی مستور هم ګډون وکړي. په استانه کې دغه خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي له هغو نورو بېلې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې پر مخ وړل کیږي. او کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په اوومه په هامبورګ کې د جی شل یا د سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز ترڅنګ وګوري. دا بل هغه وروسته چې ترامپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. سپینې ماڼۍ هم مخکې دا تایید کړې وه چې ترامپ او پوتین به د دغې غونډې تر څنګ سره وګوري، خو په دې اړه نور جزئیات نه و ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه او سوله د افغان چارواکو او د امریکایي سناتورانو د غونډې عمده موضوع ده. له افغان چارواکو سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او د امریکا د ولسمشر د نوي پلان په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتلی دی.
د ترامپ خپل مستقیم لارښوونه امریکایي جنرالانو ته د امریکا نوي نظامي دوکترین په چاغوي باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي کله اعلانیږي؟ د افغانستان دفاع وزارت له سرپرست څخه په دې اړه اورو.
یک هفته یا دو روز بعد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتژی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
په اورزګان ولایت کې شزې شکایت کوي چې د لونو زیږولو په صورت کې د کورنۍ له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
پله ماینه ول ټکول بار ز پرالم ز چ پرالم د مال دنجلی ولی وی ولی ټکې بار ویل ول دغه دی ول خاص کور د لونو را ډک کړل.
په کونړ ولایت کې د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالی کچل وړ سوي ده.
تو اتم د مارچ پورې یو سلو چلیرش قضیه وی چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کینو د تعداد ورکې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې شمالي کوریا نوې بالستیک توغندې ازمویلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. که څه هم تر اوسه له امریکایي سناتورانو سره د شاغلي غنی د لیدنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوي، خو مخکې ارګ ماڼۍ ویلي و چې دواړو خواوې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
بله ملالی جانې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه غواړم یوه خبره تصحیح کړم چې تقریبا یو نیمه دقه وړاندې ما د ولسمشر د وین مرستیال نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لاغ څخه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جان مکن په مشرۍ چې کوم پلاوی د امریکایي سناتورانو کابل ته راغلی د دې جزئیاتو په اړه ورسره وغږېدم. هغه راته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د افغانستان او د امریکا پر اړیکو بحث شوی او بله مهمه موضوع چې دورته اشاره وکړه چې جان مکن او امریکایي پلاوی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې دوی د پاکستان د لوی دریسیز او مختلف چارواکو سره خبرې کړې دي او تمه ده چې ډیر ژر به د ترهګرو پر وړاندې ګډ عملیات پیلېږي. او د ښاغلي آزاد په خبره د امریکا متحده ایالاتونه به دغه عملیات څاري. خدای ونه ویل چې دغه عملیات به کله پیلېږي، نو خبروي چې په دې برخه کې د ښاغلي آزاد د خبرو یوه برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
پدې نه چې جمهور رئیس ټینګار وکړ چې افغانستان به ټول د امریکا په مرستو تکیه نه کوي او دا ملګرتیا باید د متقابل ګټو او احترام ولاړه وي. زمنن سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درشي سره خبرې کړي دي او لوی درشي پاکستان لوی درشي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګر په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات به ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا په راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
ملالی جان همداراز تمه ده چې تراتلونکو څو شیبې پورې د جان مکر په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی چې کابل ته راغلی دوی مطبوعاتي ناسته هم پیل شي د په کابل کې البته د قاطع ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې دغه ناسته ترسره کیږي. خبریالان ورغلي د ازادي راډیو خبریال هم د ناسته ته ورغلی او تراتلونکو څو شیبو به دغه پلاوی د افغان ژورنالیستانو پوښتنې هم ځواب کړي چې کېدی شي په هغه مهال بم در منوریدونکو سره به روسی جزئیات په دې رابطه شریک کو. بله
ډیره زیاته مننه محمد حدیث پردیس و چې د کابل څخه د امریکای سناتورانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نن ورځې د کتنې په اړه معلومات راکول. د ویل چې نوی معلومات دا دي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې امریکای سناتورانو ویل پاکستانی پوځي چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د ترهګرو پر وړاندې به ګډ عملیات کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وايي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا مهال په کابل کې د قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپوه خالد سادات وايي که څه هم پاکستانیان هڅې کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او په دې برخه کې د امریکا نظر جلب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته سوي فرصته ښه ګټه پورته کړي. محمد حدیث پردیس یو ځل بیا یو مرکه کړې ده چې د ښاغلي سادات سره خبرې مطرح کړي او د پدی اړه د هغه نظر پښتلې دي.
امریکا د پلاوی سفر کابل ته او هغه د جان مکین د رهبرۍ لاندې په دې مفهوم چې امریکا د افغانستان لپاره د نوي نظامی ستراتیژي یا د جګړې نوي تګلارې باندې فکر کوي او دغه تګلارې باندې فکر کول فکر د امریکا لپاره اړین به دا وي چې تر څو راشي او د افغانستان حالات له نږدې څخه وڅاري له نږدې څخه وګوري. دویمه خبره کې دلته د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامی دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کومه پالیسي ونیسي. ټرمپ لومړی خپل پلاوی د مکین تر مشلاندې پاکستان تر ولګ نن به کابل تر راشي او د حالات په نوې د لنډي صدرالات په اړه ځونه سره د نظامی ستراتیژي په اړه باندې فکر کوي.
استاد د امریکایي سناتورانو راتک کابل ته او همدارس تاسو ویل چې د کوم نوې ستراتیژي جوړیږي د دې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره خبره کوي. دوی وړاندې پاکستان ته هم سفر کړي او څومره مطمئنه یاست چې د امریکایي سناتوران به وکړي شي چې پاکستان په افغان سوله کې د ریښتینی اقداماتو ته اړ کړي او په دوی به فشار راوړي چې دې برخه کې هغه کومې همکاري چې تر اوسه پورې تر سره شوی هغه تر سره کړی.
یو مهمه خبره دا ده چې منګه د امریکا اوسنۍ پالیسی یا نظامی ستراتیژي ارزو او د اوسنۍ پلاوی تک لمړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره څه متوجي ده. هغه دا چې پاکستان د خپل نظامی سیاست یا د خپل نظامی تګلار څخه استفاده وکول شي جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتلالته د ډیورن په کرخه باندې د اطمینان په اړه باندې خبري وکړي. دا هغه څه دي چې باید نه وښوي ځکه د صنعت او د کولو سره پاکستان امریکا سره خپل اړیکې جوړي او په امریکا لپاره ځان داسې خېچ د ګویا زو قربانی زمال ادرس ته افغانستان تک مخاطر متوجه نه ده او وزیرستان ته د دیپلوماسي بوتل د امریکا د ادرس نه د هغه سده چې پاکستان ته جلوبه کې ځان مخکخ بولی.
استاد کبی هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کای سناتوران راغله او دوی لا بیګری وکي په یو شکل دغه مسله واضح کی چې د تروریزم قربانی پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي نو کوم استراتیژي چې دوی جوړي نوې ستراتیژي جی پاغیر ابته باندې یعنی کوم د دوی راتک کتنی د بدومره غیزونه لري.
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پوری اړه لري چې زمونږ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې د نظام رهبری کوي د هغوی خبري به د امریکا د رهبر د امریکا د هيئات سره بل اخر کوم نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکول شو هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د ادرس ته موږ متوجي دي افغان حکومت په لاس کې لري د وسنې جګړې د تداوم په اړه د طالبانو سره د پاکستاني استخباراتو د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه همدارنګه هغه بندیان او هغه نظام او هغه جنګیلي چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي دا هغه څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسي زه فکر کوم د دې استاد په وړاندې کولو سره بلخ رات افغان حکومت کولی شي د امریکا لیدوري بدل کاندي.
تاسو ازادي رادیو اوریو د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات څخه مو د امریکایي سناتورانو او افغان ولسمشر د نننې غونډې په اړه د هغه نظر واورید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې د شدید جګړې مدیریت کوي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د دغه د هیواد په 21 ولایتونو کې جګړه روانه ده. په دې اړه د سباون کاکړ راپور اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناست کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدید جګړه روانه ده، خو په خبره مخالفین به خپل هدفونو ته ونه رسیږي.
شدیدترین جنگ سمې لحظه ما د 21
دی وای شدید جګړه ده او دا مهال موږ په یوشت ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل دغه لوی او ستراتیژیکو هدفونو ته ونه رسیږي.
خو ان شاء الله نه میرسن.
خو ښاغلی بهرامي دا ونه ویل چې په کوم ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړې چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرني تروریستان رهبری کوي. ښاغلی بهرامي روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړې چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سول ته بغاړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست په دغه ناست کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د خبره په کې افغانستان ته به د خپل نور رالیږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپل مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې وویل:
فلحال بعضی
چیزای دی وای اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو لکه مشتر مخیو په ځنګړي ډول هغه درنی او پر مختلي وسلې چې طالبان لري خو موږ ځواکونه نه لري چې ځای تشدي د ځنګړو ځواکونو زیاتوالي ګټه ورته میږي او دریم باید د هوایي ځواکونو برخته پاملرنه وشي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو څلور زره عسکرو پر لیږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي چې شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي کوشش کوي چې د ځنګړو ځواکونو شمیر دوه برابر کړي او د نورو ځواکونو د روزنی او تجهیز برخې ته هم ځنګړې پاملرنه وکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د شوزو چارو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې پر د شوزو د تاو د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي کچه زیاته سوې ده. روح الله انوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله پر خزو د تاوتریخوالي اندازې زیاته شوی او د تیر میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه تر اوسه دوی ته نږدې 1.5 د تاوتریخوالي سره مخ شو خزو مراجعه کړې ده.
اتم د مارچ پورې 140 قضیه وي چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنايي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کینو دغه تعداد ورکی او د دینه ورستم ډیر قضایی منګل راغلی دی چې د جنایت بیل راغلی خزو چارو ریاست ته بیل راغلی دی او دوه دفتر ته مونږ ته چې کوم قضیه راغلی دی تر دې هدا پورې تقریبا 12 قضیه ته رسیدلی دی.
دغین علاوه
زمونږ قضیه 12 ته رسیدلی د تیرو کلونو په پرتله باندې زما په نظر لګی اضافه شوه دی.
هغه ول د هغه خزی دی چې خپل غږی پورته کولې شو یو دفتر ته د شکایت کول د پاره ځان رسولې شو، خو دا سي نور ډېر خويندشته چې هر ورځ د تاوتری خوالي وهلو ټکولو او نورو ډول ډول ستون سره مخ دي، خو یو ځای ته د تللو او شکایت کولو حق هم تری خستل شوه.
زمنگا اکثر هغه مناطقو کې چې هغه ته قانون رسیدګی نشي کولای، زمنګ لاسرسي نشته لري، هغه کې واقعا چې خوشونتونه شته دي، خو بعض زمنګ د څه خويند دي چې هغه خپل نشي تر دې زیار رسیدلې، یو ټلیفوني تماس نيسي، ټلیفوني تماس نيسي، دا ټلیفوني تماس په ذریعہ باندې به موږ موضوع د جنایي سره یو ځای کوو، یعنی هغه به کولای شي چې دغه موقع ته رسیدګی وکړي.
میرمن سهیلا بابر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو او مرکزی حکومت غواړي چې په خزو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مدني فعال صلاح الدین حبیبی به وای کوم مؤسسات چې د خزو د ژوند د خوالي او د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په نوم له نړیوالو او مرکزی حکومت پروژې خلی، هغوی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ورکشاپونه او غونډې جوړوي او هغې ته هم خپل خپلوان او دوستان راغواړي. کله هم داسې هڅه نه ده کړې چې لری پرتو سیمو ته او هغو ځایونو ته لاړ شي چې هلته ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زیاتره موسسات راشي، ادارې راشي، د مرکز نه، د کابل مرکز نه راشي، مرکز کې خپل کار ترسره کړي. چون زمونږ کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی، دوردسته ولسوالۍ لري، نو دوی چې خپل کارونه هلته په مرکز کې ترسره کوي او زمونږ زیاتره نفوس په ولسوالیو کې دی، او بیا زیاتره خویندې او شاقه کارونه او هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مرکز کې دومره نشته څومره چې په ولسوالیو کې دی.
حبیبی وایي همدا او یو شمیر نور لاملونه دي چې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا د کمیدو په ځای مخ په لوړېدو ده.
خلکو د بیسوادۍ کچه بیخي زیاته دغه د په ټولنه کې، بل د خلکو بېخبري د قانون نه، او تر دې تر څنګ بېروزګاري او امنیت د ټولنه غټه ستونزه ده. هغه دودونه او رواجونه دي چې د قانون مخې نیولې ده، د ښځو پر وړاندې چې کوم حقوق دي، ښځو ته میراث نه ورکول یا نور داسې کارونه لکه د تعلیم ته اجازه نه ورکول، رواجونه دي چې د قانون مخې نیولې ده او مثبت بدلون منځ ته نه راځي. نو د دې بدلون راوستلو په خاطر باندې داسې چې کېږي دا ډېر کم دي.
دا ونی ورده چې په تیرو شاوخوا شپاړسو کلونو کې هیواد ته د ښځو د ژوند د خوالي او هغوی ته د سانتیاو د برابرولو په نوم په میلیونونو ډالر راغلل. د دې په ځای چې دغه کومکونه د ښځو د ستونزو په هواري ولګیږي، څه د مرستندویانو لخوا او څه هم د افغاني چارواکو لخوا هیفو میل شو او ښځې هماغسې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري و موریدل چې په کونړ ولایت کې د شودو چارو ریاست ویلي چې د شودو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته سوې ده. اوس به ورسو اروزګان ولایت ته یو راپور لرو چې وایي د اروزګان ولایت یو شمیر میرمنو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ژوند ملګري یې ورته د ښځینه اولاد زیږولو په خاطر د مرګ ګواښ کوي، چې له کبله یې ډېری ښځې پر رواني ناروغیو اخته سوي دي. په ورته وخت کې دیني عالمان هم دغه کار د اسلام خلاف عمل ګڼي. شریف الله شرافت د راپور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ماشوم پیدا کول او دې دنیا ته د هغه راتګ د لوی خدای جل جلاله په قدرت سره کیږي نه د بنده، خو اروزګانی میرمنې وایي خاوند یې په دې مخه ورته د وژلو ګواښ کوي او وهې ډبوي چې ولې نارینه اولاد نه پیدا کوي او زیاتې لوڼې پیدا کوي. په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کورنۍ کې د خاوند او یو شمیر نورو غړو دغه ډول چلند و زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي. یو شمیر میرمنو د خپلو خپلوانو د سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي:
زما خپل زوی و مشر شاولي نومېدله، خپله ماینه یې ول ټکول باره زه پر رالم، زه چې پر رالم د مال د انجلۍ ولې ویې ولې ټکیې باره ویله، ول دغه دي ول خاص کور یې د لونو را ډکه کړله باره ما یم نه خوشکه ورسره وکړه، پسې ما مې خته د سره یې مې وویستله باره چې وتله باره مخ ما ته راوړول ول مور دا ګرده ته یې باره ما هلته څنګه ځایمه باره ویله ول دغه دي ول دا انجلۍ دې ما ته راوغوښتل ګرده لونه پیدا سوله اوس په کور کې دغسې سره جنجالونه دي.
یو اوس خور وه چې زموږ خپلوانه وه، نو ودانې نه دانې نولې پیدا شوې وې، یو دانې مشر زوی وو نه دانې نوړې د سانی پلته پسې وي په دانو نوړ کې اته پیدا سوي دانه مې چپی دا سوي و ورې دا خوند ورته ویلی و چې انجلی وو غرزوي د انجلی نو چې د انجلی مراوړې خونې ته دا مورې د تشویش سره دی ویل چې ډیر تشویش را باندې راتلې ډیر چې بدی ماته د خبرې را تکولې دا خوند به مې مثلا داس به و چې دا د خوب وخت بسو زبر در هغه ساته په دا جوړ غاش داس نه اختاوم در هغه ساته بری به زبر غاش اختاوم چې ما خپل یو غاش وکړی ورسته به بار بیا به زبر داس ولا مسرات مې وکی
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره څه باندې 30% خلګي نه لوست دي او 90% میرمنو ته د کورنۍ لخوا څخه اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړي وکړي. دا چې ولې په اورزګان ولایت کې خلک د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي دغه پښتنه مې په دغه ولایت کې د مدني ټولنې د مسولیان وشي بارکزي څخه وکړه.
نا مطالعات دې متلخه دې سوادي ده تر څنګه د زموږ نارینه نادر کا او نه فهمتوب دې اوس دې هم زموږ سره نارینه البته په بد وخت کې سره دې لا هم فکر کوي چې د میلاد خدمت مخه شو چې تکول کېدلې د نجونو پر وړاندې کې د دې مخونه تورېدل شته شرم د شرم له لاسه دې فکر کوي چې هغه اوس نه هغه څنګه نه ده فکر نه کوي دا د محمد صلی الله علیه وسلم پر تاخیر بالکل د نړۍ مخ هوا اوسي.
اغلی بارکزی هم درنګ پر دولت نیوکه وکړه چې په دغه ولایت کې میرمن تخپل حقوق نه دی ورکړي او پاتره غلی دی. خو د دغه سی وحشتانه عمل د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ په دې اړه می په دغه ولایت کې د ځوان او جرنالیست احسان الله ولسیار څخه وپشتل. هغه راته وویل
د دا په مخنیوي کې در ټول مهم علما دي ځکه زموږ په ټولنه کې دی ډیر رول لري او خلک دي ته ډیر ارزښت ورکړي د دې خبرې درې ځای منل کیږي تر هغه وروسته رسنۍ دي هغه په دې کې ډیر رول لري ځکه درې ځای ژغ زی د رسنیو د دې څخه بیا هم دا غوښتنه کوم د دینی علما او ځوانانو مدني ټولنو او رسنیو څخه چې په دا کې خپل مسولیت پرا دا کې او خلکو ته خلک چې نه پوهیږي پوک
لدی ټول سره سره دینی علما هم د زی او لور ترمنځ توپیر د اسلام لړخه ناروا بولی. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو رئیس مولوی حمدالله عبدالی له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه ډول وحشتانه عمل څخه لاس واخلي او د لور او زوی ترمنځ توپیر ونه کړي. ښاغلی مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته داسې وویل
د مسلمان سره نه ځای چې د یو ماینې ته وایي ته ماته لور راوړې زه تا غواښوم دا کس الله دی چرڅوونکی الله دی نو د اسلام د اصولو لرې خبره دا ده چې یو څوک خپله ماجنه په دې ګواښي چې ته ماته لورې راوړې او نر نه راوړې دغه چې سړی د تقدیر د الله غاړه غځوي دا د الله نارضایي ده دا سخت دی دا صرف حرام ناروا ده.
د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسولین هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې په اورزګان ولایت کې لا اوس هم د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي او د تاوتریخوالي قرباني دي او په خبره چې دغلته دولت نه دي توانېدلی چې ښځو ته خپل حقوق ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو ازادي راډیو او ری اوس په ورسو او د ساينس په نړۍ کې به د ځینو تحولاتو په اړه لیسمت څاروان څخه واورو.
څیړونکو د عکس اخیستلو یوې نوې ټکنالوژۍ ته وده ورکړې چې د انسان په ذهن کې ځینې فکرونه چې هغه په خلنیش بیانولای څرګندوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا ټکنالوژي د انسان د مزغو تصویر اخلي او د انسان په ذهن کې پیچلي او نه بیانیدونکي افکار پیژني. په دې چیرنه کې شواهد وړاندې شوي چې د انسان ډیر څه چې په خله نه شوي څرګندولای په دې وسیله ښکارا شوي دي. تر دې وړاندې د ټکنالوژي په وسیله د انسان د خبرو د حقیقت معلومولو راز راز آلې جوړې شوي او دغه راز د هغو انسانانو چې کوماوي د وضعیت د معلومولو وسایل جوړ شوي دي.
پیغامونه او ځوابونه اسمه رحمت الله ریانیم د کابل اوسیدونکی ګورې زمونږ رئیس جمهور اشرف غنی په ښکاره ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکاره ډول جواب تکړه چې پاکستان حامد خپل تورریست دی دا دا مفکوره په سطح ملي فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړه په دې اړه کې باید امریکا او خپل چې نوې پالیسي ادارې نظرتلونکي کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو څه تحریمونه راوړو تر څو پاکستان آماده شي دې لپاره که پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې د صلح یګانه لاره ده چې په پاکستان فشار راوړي چې ځکه چې پاکستان حمید تورستانو ده او امریکا چې د بزرگترین حمایت کننده د پاکستان ده نو په دې لاره کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لارې ته
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل په کابل کې 4:13 د لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سناتور جان مکن په مشرۍ امریکایي سناتورانو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان لوی درسي زور سره ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به ګډ عملیات کوي او هغه به متحده ایالات هم څاري. دغو سناتورانو نن په ارک له ولسمشر سره وکتل او وروسته یې هم د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتنه درلوده. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژۍ به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. د کونل چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور سخت دریځې وژل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و ګردیز ته له کابله د یوه ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسید. د افغانستان د آزادو رسنیو مدافع ټولنې نن د افغانستان د جزا په قانون کې د سایبري جرمونو پر برخې اندېښنه څرګنده کړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په 1 په هامبورګ کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ وګوري. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. خو د لویدیځ د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ بریالۍ ازموینه ده یو منځنۍ واټن ویشتونکی توغندی دی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسیدلی شي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمیر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي.
خبرونه مولا نوریاس نوري څخه واوریدل. مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په جنوبی کوریا کې د تکواندو د کوریا اوپن سیالۍ نن رسمن پرانیستل شوې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې نن افغان تکواندو کار محسن رضایی خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او دوهمه لوبه له جنوبی کوریا سره لري. ترکی وایي چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه روح الله نیکپا، محسن رضایی، حکمت زینت او سمایه غلامی ګډون کړی دی. د تکواندو د کوریا اوپن سیالۍ د جنوبی کوریا په کوربتوب دی. اوسلو دریاتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ نن پیل شوه او څلور ورځې به دوام وکړي. د فوټبال د آسیا مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې تاجکستان ته درې دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته همدراز ویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله نن مازدیګر 5:30 بجې له قرغزستان سره لوبه لري. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله ګډون کړی دی. د آسیا د مرکزی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شفیق الله شفق نن د ننګرهار د اتلانو کرکټ سیالۍ په لړ کې په شپږ اویا بالونو 214 منډې وکړې او په دې سره یو نوی ریکارد جوړ کړ. د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤول بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن د ختیځ کرکټ کلب اکاډمي او سکول کرکټ کلب ترمنځ وشوه. د ښاغلي سایل په خبره ختیز اکاډمۍ د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلورونو کې د شفیق الله شفق د 214 او وحید شفق د یو اتیا منډو پر مټ متقابلې لوبډلې ته 352 منډې هدف وټاکه. نوموړی وایي چې په دې سیالۍ کې د شفق 21 شپږیزې او 15 څلوریزې د یادولو وړ دي. بختیار ساحل دا هم وویل چې د سکول کرکټ کلب ټول لوبغاړي په 102 منډو وسوځېدل او دغه سیالۍ د ختیځ کرکټ اکاډمۍ په لوړ توپیر وګټله. دغه سیالۍ د جون په 9 پیل شوې او 14 ورځې دوام کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په د ازادي راډیو د پښتو خبرونې په دې برخه کې 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړي اچار خبرېږي، خو تر هغه مخکې راپور لرو چې نړیوال راپور دی. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې د لری واټن داسې توغندې آزمویلې دي چې کله یې هم پخوا دومره بریالۍ تجربه نه وکړې. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا توغندې د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې رسېدلای سي. د شمالي کوریا دا نوې توغندې په حساس وخت کې آزمویل شوی دی او په دې اړه احمد شیبر راپور راکوي.
دا توغندې نن د شمالي کوریا په لویدیز کې پروت د پیونګان له ولایته وتوغول شو او د نږدې 24 دقیقو په مخه په هوا کې وو چې دا د شمالي کوریا تر پخوانیو آزمویل شویو توغندیو اوږد واټن دی او تر 910 کیلومتر پورې فاصله یې ووهله. یو امریکایي ساینس پو ډیوډ رایټ وویل که چیرته دا توغندې همدومره وخت په هوا کې ساریدلی شي او همدومره فاصله احتوا کوي لکه چې ویل شوی دی، نو امکان لري چې تر 1500 کیلومتر پورې واټن ووهي او په دې ډول الاسکا ته په اسانۍ رسیدلی شي. تر دې آزموینې وروسته د جاپان سر ریاسم شینزو ابي په ټوکیو کې خبري غونډې ته وویل جاپان به دا هڅې زیاتې کړي چې پر شمالي کوریا فشار ډیر شي. په دې لړ کې به د امریکا له متحد ایالاتونو او جنوبي کوریا سره سخت متحد شو. زه هم داراس پلان لرم چې د چین ولسمشر شي جن پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهم تر څو په دې برخه کې ډیر رغیدونکی نقش ولوبوي. جاپان ویلي دی چې داسې باور کوي چې نننۍ توغندې د جاپان په سمندرګي کې د جاپان اقتصادي زون ساحې ته نږدې لوېدلې دی، خو په سیمه کې کښتیو او هغو الوتکو ته چې هلته شته زیان نه دی اړولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنګ شانګ نن په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې وضعیت نازک دی. د کوریا په ټاپو وسمه کې حالت پیچلی او حساس دی. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې آرامه پاتې شي او له زغمه کار واخلي تر څو په دې ټاپو وسمه کې ژر تر ژره کړکېچ را کم شي او بیرته د سوله ییزو خبرو په سم لور روان شي. تر اوسه د شمالي کوریا د نننۍ توغندې په اړه ډیر توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې دا تجربه واشنگتن او په آسیا کې د هغه متحدانو سیول او توکیو ته یو سیاسي ګواښ ګڼل شوی چې شمالي کوریا کولی شي د خپل واټومي وسلو نیمګړی پروګرام پسې بشپړ کړي.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ځینې افغاني کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولې لور زیږولې ده.
شاورم برما کوف کې اگر ته فل دختر بود متراویک شم.
د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غړي پاڼي له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تور شوې دي چې په هغو کې یو هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د انجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او انجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډیره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کیدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي، مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کیږي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویل چې ماشوم جلی ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کیږي، د خلکو د خندا یې کړم.
او زویا دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې بلې دې خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پی کوی او ښه خوراک ورکوی.
اوهو ښه خوراک؟ څه زوی خوی په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلی
څه دې ویل موري؟
هله هغه د واښو پنډ چې د میړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼی که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان راته کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې واښه زرې وخیژوه که نه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پنډونه خیژول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم، نیم به یو ځل وخیژوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیژوه. له څه نه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دې ووهه په دې مړه خوله، ما خو دې اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مو تیاره تیاره کېده، را ایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوي او درانه کارونه ما پرې کوي. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده.
ډاکټر صاحب ماشوم مې څنګه دی؟
ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمې کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي.
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا د راسه د زوی لایق هم نشوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم، ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږي. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا شوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندی کوم یې، په همدا اوله ورځ ځان ته خلاصوم.
غله شه نادانه، اوس ځان دې خون څښتن کوې.
خیر زه به ورسره ګورم، خدای که خو د خوشحالۍ مخره نه وویني.
ودرې وزویه، چه پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کیږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. 1995 کال د اسد په میاشت کې د بغلان ولایت په گزرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله په دې خاطر چې لورې زیږولې وه د خسرګنۍ د سخت شکنجې له امله وژل شوې وه. 1990 کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخه ځلدی کبل د خسرګنۍ لخوا وژل شوی و چې ولی درې مولات هم لورزی کولی و. او د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د خزو پاړه خبر شوی راغلی چې په کال کې 1.3 تر 2 میلیون نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې لمنځځي چې تر ټولو لوړ ګرافي په چین او هند کې دی. ځینو کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګیډه وي مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي، یا ورته وایي که دا ځل د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکو مرزی وای کله چې می اول باری ماشوم په نسو میړه به می تل اختار نه راکول چی کدی لور پیدا شونو مړه کوم دی دا وای ډیر به ویریده او تل به دعا کول چې خدای زوی ورکړي
اول باری
حمل ملره خاون میرا ته وویل ک ماشوم دین جلی و نو مړه کوم دی شپه او ورځ به می جړل او ډیر دعا وی به می کولی چی خدای هلک ماشوم راکړي بیا خدای را باندې رحم وکړ زوی می وشو اوسیس لور نلرم
شاورم دختر ندارم
د بامیان اوسیدون کی شابیبی د خپل سخت ژوند کیسه کوي وای د میندواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شونو خاوند ډوډۍ هم نه ورکوله
د دختر کلانم تولد
مشر لور می پیدا شوه خاوند می ډیره وبا حلب چی والد لور پیدا شوه ده درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول خاوند به می ډوډۍ خوړه او ما ته به ویل ستا لور شوی زکه ډوډۍ نه درکوم
چې د دختر کړي
ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو ترڅنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي نسایي ولادي ډاکټره وګمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري کای لوڼې زیاتې وینو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي
زمونږ په شفخانه کې داسې خزې دي چې دغه دوه یا درې لورګانې وي او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بلوشي نو هغه باندې ډیر خفګان ښیي ډیر پسته ولادت نه ډیر شدید خونې زیان کوي د خفګان په خاطر باندې په دې شفخانه کې زه د سینه واقع مې هم لیدلې ده چې واخزه په خپل سکتې قلبي وکړه او مړه شو د دې نه چې هغه نه پیږم شپه کول ورانې وي او بل لور هم وشوه او دغه د فامیل له خوا هم دا ورته ویل شوی و چې مونږ بیا سینه راځو نه به ته بیا کور ته راځي کچیرې تانجلی وشوه هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې اتیا سلنه کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي نور معلومات با په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو
مواقع بزن دیده شده د خود شفاخانه ما
ځینی وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوی ځینی میرمنې چلورانی ډېری وی خپل نوې زیږیدل لور به سرنوشت په روغتون کې پرېږدي او ترې تختی چې دا موضوع لاتیفي اسلامي او انساني په لاره هیڅ ښکار نه ده
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قار وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې وچلند قرباني ده دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې
مګ یو لاس خويندې یو ځخ په دمر پلار نه هم لري نو ما تم د سې قصاص وې ده ځکه زه پیدا ما ترې وې مې سپور نوم نه درلود ځکه نه هم لري ومنو د چا خبره دمر پلار زړه نه سره سي او رانه دل جنې له سره سي ځکه د انجلې ده ځخ په کله سي ان دې کسې نه خبره سم نو دمر خفاو مې د دنیا په لوی دنیا کې ما ته جای نه وسې دلته زوند کوم د دمر ما ته کله سي وسم را پېدې ګټېر ور باندې درېګ دې هېره زړه ما ته راځي پوس تر اخره حتى اندازي فوري اما به مختصره تا کله وای سرال دې سي نو ما باندې یوم اس نو کې خدای سوي نو ما ته مور درې ورځې شې نه را کړین اما مې ویل سما وتا ته تور شي دمو هغه به مې په خلو کې درته چاو د خوځ دې ما ګنا نه پدې کې ځکه وای خپل قصد او قصور لمه نه ويستي زدولې الک نه دولې انجلۍ ده
دا چې د ماشوم انجلۍ په زیږیدلو خپګان کول یا شیدین ورکول د اسلام نظر څنګه دی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علوم استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خپګان کول د جاهلیت د زمانه له خوونو پیروي او ناروا عمل ګڼي
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي چاته لور ورکي چاته زوی ورکي څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکړي نه زوی ورکړي نو موږ مسلمانانو په دې متقید باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده لورم دا د خدای مخلوق ده که زوی هم دا د خدای مخلوق ده شیر خورګي مدته معلوم ده چې دوه نیم کال بچ د تشدی ورکړي دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نشي که څوک دا حق تلف کوي او دا د انجلۍ د زوف او د نتاوانی او د تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي دا په دې کې ګرم دی او دا حالات به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې د ناوې پیدا شوه ولې به خپه یم، حالاته خو مې چې سره زر نه ولېږلې سیاسې راولېږل، خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده، هغه نه مخته خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه دوسی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او په ناس ماړلر، ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورخطا کړي دي، تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورخطا دي. او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو، څه به خورو؟ اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي، وای چای د رنګولو پروژه اخیستې ده، خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو. د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب، که دی امنیت په حق لرنه واچوي نو خوشاله بشو.
امنیت ښه دی، له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو، ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده، په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بشمیره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو، په دې حق تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولی خبره ده، کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی، خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي، دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښې دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نو ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
هو، موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کړي او یا یې هم ستنې ماتې کړي، او که اراده جات وي نو ټایرونه یې پنچر کړي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړي دي، په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي، او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي
بیا؟ نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو، په نوي تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه؟
که مخالفین تسلیم شي خو وو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي، کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي.
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په دره شول، دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی، موږ هم ورته خفه یو، خو څه وکړو، د خراب و تراب جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد
همدا اوسم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختم شي او که ختم نه شي څه به وشي.
پونه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنگي ستراتیژي، جنگي تکتیکونو او جنگي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واوکه وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو، کله به وړاندې ځو او کله به هم بیرته وروسته کیږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم مو د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي. له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دی کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ خو ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
وای د ګډی لار په ژرندوی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وي
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټې تر ګټونو لاندې وي
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروا
لکه د ترافیکو موظفین چې د کراچیوانانو ډکې کراچۍ د سړک په سر چپه کوي.
وای سړی له خپلې لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو اور اخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډیر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډیره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډیره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دی چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابلدی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له هزاره تر پوزې راغلې وه نو وعده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هره ورځ په لسګونو مچان پرې نښتي وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له زمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغه رنجومو سترګې تورې شوې. سرګنا کړی تاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړند کړه او ټول خوشاله شو چې نور نو د مچانو له شره بیغمه شو. ټول سترګې منګس کوشته نیولې وې چې مچ پکېنی او د بیرته الوتلو ارمان ګورته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او په لاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه نو د ټولو یقین شو چې مچان پوښوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکې شوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټیکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرنۍ، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.